درنو دوستانو ستړي مشي از اجمل لندما او په دې خبرونه کې محرک علیکم د دې خبرونه زیاته برخه ترشنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې ورسته به زما همکار اسمت ساروان درته وړاندې کی او دا ونی پکې د پاکستان انتخابات او پر افغانستان په اغیز باندې خبرې کیږي خو تر هغه مخکې پام وکړئ څو خبرونه ته د افغان خزنجونو د حقونو لپاره د امریکا د باندنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا میری وايي افغان جونې او خزې د بد حجابۍ په نوم له نیول کېدو وروسته له سپک چلند او سخت جرمو سره مخامخ شوې دي. اغلی امیری پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه د طالبانو لوري د بد حجابۍ په نوم د یو شمیر افغان جونو او خزو نیولو ته په اشاره لیکلي چې افغانان د حجاب په نوم له سپکاوي ډک چلند په وړاندې د غږ پورته کولو په خاطر له ګواښ سره مخامخ کیږي. طالبانو په وروستیو کې د کابل په لویدیځ یو شمیر نجونې د بد حجابۍ په تور ونیولې. دا طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد ویلي چې یو شمیر نجونې د لنډ وخت لپاره نیول شوي او بیرته خوشي شوي دي. د پاکستان مرکزی بانک وایي د روان مالی کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې افغانستان ته د پاکستان صادرات د تیر کال د ورته مودې پرتله په سلو کې 3.35 ډیر شوي. د پاکستان مالی کال په جولای کې پیلېږي. د دې بانک په اساس په مجموع کې د 2023 د جولای او دسمبر ترمنځ پاکستان افغانستان ته د څه باندې 2.2 میلیون ډالر په ارزښت مال صادر کړی. د پاکستان د مرکزی بانک په وینا د تیر مالی کال په ورته موده کې پاکستان افغانستان ته د څه باندې 250 میلیون ډالر په ارزښت صادرات کړي وو. په تاجکستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وایي د جاپان حکومت له افغانستان سره د تاجکستان د پولې د مدیریت بودیجه ورکوي. د منځنۍ اسیا د ټایمز ورځپاڼې د پرونی رپورټ له مخې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وایي چې د جاپان حکومت په د نړیوالې همکارۍ ادارې جایکا په وسیله له افغانستان سره د تاجکستان د پولې د مدیریت پروژې ته پیسې ورکړي. د دې پروژې هدف له افغانستان څخه تاجکستان ته د مخدره موادو د قاچاق مخنیوی او د دوو هیوادونو ترمنځ د سوداګریو لپاره د اسانتیا رامنځته کول یاد شوي دي. دا پاکستان د ملي جمهوری غورزنګ مشر او پیژندل شوی پښتون سیاستوال محسن داوړ نن هغه مهال په ډز ژوبل شو چې په میرامشاه کې د پوځي چونې مخې ته یې احتجاجي غونډه ته وینا کوله. نوموړی د فبروري د 8 نیټې په انتخاباتو کې له شمالي وزیرستان څخه د پاکستان مرکزی پارلمان ته کاندید وو. د پاکستان د ملي جمهوری غورزنګ یو بل غړي ازادي راډیو ته وویل چې د ګوند مشر محسن داوړ او نورو غړو غوښتل چې د شمالي وزیرستان په ضلع کې د انتخاباتو د کمیسیون استازي ته د تورشي او د نتیجو د زر اعلان غوښتنه ترې وکړي. د نوموړي په وینا پوځیانو هغوی ته دننه د ورتګ اجازه ورنه کړه. دوی بهر د احتجاج لپاره راټول شول او په همدغه احتجاج کې چې کله محسن داوړ وینا کوله ډزې پرې وشوې چې نوموړی پکې ټپي شو. لږ تر لږه دوه کسان د محسن داوړ ملګري پکې وژل شوي او همدارنګه څو نور ټپیان دي. او د اوکراین په خارکیف ښار کې د تیلو پر یو ټانک د روسیې د بې پیلوټ الوتکې په برید کې د درې ماشومانو په شمول وطن وژل شوي.
ترشنه آسمان لاندی
درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم. نن په دې خبرونه کې د پاکستان په انتخاباتو خبرې کوو. په پاکستان کې د ملي جرګې یا نشتل اسمبلی د 215 چوکیو او همدارس د څلورو ایالتونو د صوبایي جرګو لپاره د جمعې په ورځ انتخابات وشول. د دغه عامو انتخاباتو بشپړې پایلې لا اعلان شوې نه دي. په پاکستان کې صدر اعظم چې د هیواد تر ټولو جګپوړی چارواکی یا د اجرایي چارو مشر دی د ملي جرګې د استازو پر رایو غوره کیږي. نو هر ګوند یا ائتلاف چې په ملي اسمبلی کې زیاتی چوکۍ وګټلې لومړی د جرګې رئیس یا سپیکر ټاکي او بیا صدر اعظم چې دوی وزیر اعظم بولي د اعتماد رای اخلي. وروستیو انتخاباتو له پخوانیو هغو سره یو لړ توپیرونه درلودل. سربیره پر دې چې د پخوانیو انتخاباتو پرتله د دې انتخاباتو نتیجې په ځند اعلانېږي، دا هم نه ده څرګنده چې ګټونکي څوک دی او کوم ګوند به حکومت جوړوي. د پاکستان د پوز لوی درسیز د خپل هیواد له سیاستوالو غوښتي چې په خپل منځ کې اختلاف پای ته ورسوي او د خلکو د ژوند د شیګنې لپاره کار وکړي. جنرال عاصم منیر دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د پاکستان د عامه انتخاباتو له اعلان شویو پایلو داسې ښکاري چې د پخواني صدر اعظم عمران خان پلویانو د نورو ګوندونو پرتله ډېرې چوکۍ ګټلې دي. جنرال عاصم منیر په یو بیان کې وویل هیواد یې داسې لاسونو ته اړتیا لري چې رغونکي وي او د پاکستان 2.5 میلیونه وګړي له بد اقتصادي وضعیته او ګډوډۍ وژغوري. د عمران خان او نواز شریف پلویانو د بری ادعاوې کړې دي. په همدې منځ کې یو شمېر ګوندونو ویلي چې په انتخاباتو کې لاسوهنه شوې ده. اروپایي ټولنې، امریکا او بریتانیا هم د انتخاباتو پر شفافیت شکونه څرګند کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوی تورونه رد کړي دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ادعا کړې چې څو ځلې د انتخاباتو پایلې بدلې را بدلې شوې او که د دوی په رایو کې درغلي وشوه د انتخاباتو پایلې به ونه مني. د پاکستان د انتخاباتو له نتیجو داسې ښکاري چې تر بل هر ګوند په پښتونخوا کې ملت پالو پښتنو ګوندونو سخت گزار خوړلې. عوام نشتلګون چې په ځلونو په خیبر پښتونخوا کې حکومت کړي یوازې یو صوبایي چوکۍ ګټلې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند وضعیت هم تر دې ښه نه دی. په روانه خبرونه کې په دې هم خبرې کوو چې آیا دا انتخابات د خلکو په چیرې بیا د پاکستان په پښتني سیمو کې د خلکو د نظرونو د بدلون ښکارندوی کوي. زموږ د خبرونې ملمانه دي د پاکستان د سیاسي چارو شنونکي اورنګزیب زلمی، همدارس د آزادی اروپا، آزادی رادیو، د مشال رادیو خبریال ګلایاس، د پاکستان ژورنالیست او د سیاسي چارو مبصر شمیم شاهد ته مهم بلنه ورکړې ده. تمه ده چې د خبرونې پترس کې به له استودیو سره وصل شي، خو تر دې شېبې پورې دوی ته منتظر یو. لومړی به ورشو ګلایاس صاحب ته. ګلایاس صاحب، تر اوسه پورې څومره رایې شمیرل شوې دي؟ تر اوسه پورې ګټونکي څوک معلومې شي؟ ظاهرا خو داسې معلومې شي چې هیڅ ګوند بریالی نه وي.
سرمان صاحب ډېره زیاته مننه او ستاسو ټولو کتونکو ته هم. څنګه تاسو په خپل خبرو کې هم ویلي چې نن د 8 فروری باندې په پاکستان کې د ولسی جرګې یا د ملي جرګې لپاره انتخابات وشو او په څلورو ولایتونو کې هم دا انتخابات ترسره شو. که موږ د ملي جرګې خبره کوو نو دې کې آزاد کاندیدان چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تړاو لري، تعلق لري، دا هغوی تر ټولو زیاتې څوکۍ ترلاسه کړې دي. که د قومي اسمبلۍ موږ خبره کوو نو هغې کې د نتیجو د راتګ دا ځنډ ښکار شوي دي او اوسه پورې که موږ په مجموعي توګه وګورو 265 څوکو باندې انتخابات کېدل، په 215 څوکو باندې دا انتخابات چې دي هغه ترسره شوي دي او نه څوکو نتیجې چې دي هغه نه دي اعلان شوي. خو چې کوم اعلان شوي دي دا هغه څوکو شمېره که تاسو ته وایم نو آزاد د پاکستان تحریک انصاف ګوند تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د دې شمېره 100 ده. په دویم نمبر باندې پاکستان مسلم لیگ نون چې د نواز شریف ګوند پخوانی وزیر اعظم هغه هوا تستون شو او د هغې ګوند چې دی 3 څوکۍ چې دي هغه ترلاسه کړې دي. د دې سربېره پاکستان پیپلز پارټي پارلیمنټیرین چې آصف علي زرداری یې شریک مشر دی او د هغه زوی بلاول پټو زرداری د ګوند مشري په غاړه ده، هغه ګوند چې دی 450 څوکۍ چې دي په قومي اسمبلی کې په ملي جرګه کې دا ګټلې دي. متحده قومي مومنټ چې د کراچۍ کې د دوی زیات نفوس دی، دوی چې دی 1 څوکۍ ترلاسه کړې دي. سروان صاحب څنګه تاسو خبره وکړه که د خیبر پختونخوا د اسمبلی خبره کوم کو نو هلته هم تقریبا ټول رای چې دي د تاسو دا هم وایم چې دا غیر حتمی نتیجې دي، غیر سرکاري
ابتدایي نتیجې دي. ګلایا صاحب، تاسو راغلې دي د صوبایي جرګو ته، دا معلومی شي چې په خیبر پښتونخوا کې تحریک انصاف وړاندې وی او که چیرته همدغه نتیجه تایید شي، فکر کوي چې دوی کوم بل ائتلاف ته ضرورت لري او کنه بل دي چې بل چا سره ائتلاف وکړي دوی په خیبر پښتونخوا کې حکومت جوړولی شي؟
نه، بالکل نه. سروان صاحب، کومنګ ته پاکستان د هغه ته وګورو سیاسي حالات ته، نو په خیبر پښتونخوا کې یو داسې صورتحال دی چې نوې څوکۍ چې دي هغه تحریک انصاف ګټلې دي. لکه دا داسې شو چې دوا لکه چې ته 2/3 میجورټی ته ویل کیږي کما تاسو لکس تسیو کوي د دې نو دا 2/3 میجورټی جوړیږي په خیبر پختونخوا کې نو دوی ته د هیڅ ته ضرورت نشته ائتلاف ته خو یو قانوني نقطه چې کوم مخې ته راځي اوس دا نوی کسان دا آزاد حیثیت معنی ټاکل شوی دی نو دوی معنی اس قدغن نشته چې د کوم ګوند سره شامل کیږي دا یو پختنه ده خو د ګوند چې کوم نمائندان دي نو هغه خو ظاهر خبره ده دوی به یو ګوند سره سنسه ائتلاف کوي نو علاوه د دوی هغه منل کیږي ته پاکستان د الیکشن قانون تر مخه چې کله دا کاندیدان په رسمي توګه نتیجې اعلان شي نو په درې ورځو کې بعد د نن دوی بیا هغه کوي یو ګوند سره شامل کیږي لکه دا یو قانون دی خو د دې دام یو قانون مخې ته دی چې دیدو آزاد حیثیت معنی هم هغه کولی شي یو ډله جوړولی شي په ایوان کې د دننه نو دام یو هغه ده چې کیدی شي دا قانون شته دا هغه قانون کوم کو ورداشته پکې مبدا یو امکان دی سروان صاحب چې جی
بل ما یو پختنه دا کوله
سربان صاحب ګولایا
او استاذ غاور په نو صبح کې وضعیت څنګه دی بل خیبر پختونخوا په پنجاب کې آی دی مسلم لیگ نون اکثریت تثبیت دی یعنی بیخی باوری دی همدارس په سن کې وایس چې په سن کې کوم ګوند کولای شي چې حکومت جوړ کړي بلوچستان به ورسته خبري وکړي بلې ګولایا صاحب مایک هم لکه چې ګول دی ګولایا صاحب ستاسو خبرې نه اورو مایک هم لکه چې کار نه کوي اوس خبرې وکړي ګولایا صاحب سره مو لکه چې ارتباط پرې شو د ازادي رادیو مشال خبريال ګولایازو چې د پاکستان د انتخاباتو په اړه معلومات راکول د معلوماتو پر اساس تر ټولو زیات رائے د بی طرفو یا آزادو کاندیدانو ګټلې دي چې دا کسان ویل کیږي چې اکثریت د عمران خان په تحریک انصاف ګوند پوری تړلې دي وربشو بل ملمته شاغلای او رنگزیب زلمای دا شیبه له سټوډیو سره وصل دی متاسفانه چې د دوی تماس هم بیرته پری شو وربسو شمیم شاهد صاحب ته شمیم شاهد ناغم ویل سټوډیو سره وصل نه دی بیرته به ګولایا صاحب ته ورشو ګولایا صاحب ستاسو خبري نیمګړی پاتې شوې اوس ما شخوري ګولایا صاحب ها ګولایا صاحب مونږ شو بیرته به ورشو شاغلې اورنګزیب زلمی ته دا ځل کې چې له سټوډیو سره وصل دی شاغلې زلمی تاسو ته مرکلی وایم اول پښتنه به زماله تاسو څخه دا وی چې د انتخاباتو نتیجه تر ډیره پوری څرګنده ده چې کوم ګوند به په څه حالت کې وي که څه هم دا نتیجه تر اوسه لا رسمي نه دي خو آیا تاسو توقع له دې انتخاباتو داسې و زلمی صاحب مهرباني تاسو لکه چې زما خبرې نه اوري مایک مو کېدای شي سم کار نه کوي زما خبرې اوري نه ونه شو لکه چې شاغلې زلمی هم زما ژغ نه اوري قدر منو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ترشنا اسما لاندې خبرونه اوري په دې خبرونه کې د پاکستان پر انتخاباتو خبرې کوو لاندې خبرتیا ورسته در سره یو
لږی شي زموږ په ژوند کې ډېر مخه کړی دی
زه راځم د دې لپاره یو کرپټین کې یو خو قزان یعنی چی
د پاکستان د انتخاباتو په اړه مول اوریدونکو هم نظرونه پښتلې دي د څو اوریدونکو نظرونه به سره واورو بیا به هڅه وکړو چې له ملمنو سره وژغی شو
السلام علیکم زه واجد خان د صوبه سند لارکانی څخه. نو زما خو دا نظر دی چې اوس په دا کوم وخت کې چې دا اوس سیاسي صورتحال روان دی، زه فکر نه کوم چې په همدې حال کې به دوی په اړیکو کې کوم بدلون راولي. خو که چېرته عمران خان اج تر اوسه لا داسې اعلان نه ده شوی چې هغه به راشي که به نشي راه، نو که هغه چېرته راشي نو زه وایم چې یو څه نرمښت به راولي. زه فکر نه کوم دلته چاره فیصله شوې د هغه د فوج په اختیار کې ده، او هر څه فوج کوي، سیاست کې هر څه فوج لاس کوي. نو ډېر ورته خوشبینه نه یم.
ټولو د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اولا خو به دا درته ووایم چې د پاکستان په حکومت کې که چېرې عمران خان واک ته ورسیږي، نو د عمران خان واک به د افغانستان او د پاکستان په کومو مشکلات چې دي تر ډېره بیا حل کړي. ولې؟ په دې چې عمران خان چې دی د وخته د امارت سره جوړ سړی دی، که کوم پرمختګونه سوي دي په مذاکرات کې چې دوحه کې شروع وه، د عمران خان په وخت کې ډېر پرمختګ سوی دی.
د څو اوریدونکو نظرونه مو اوریدل. اوس به ورشو ښاغلی اورنګزیب زلمی ته، تمه ده چې زما شاخ به دوی اوري او موږ به د دوی شاخ اوریدی شو. اورنګزیب زلمی صاحب ته ستارکلی وایم. اول پوښتنه دا ده چې له دې انتخاباتو چې کومه نتیجه تر اوسه پورې تاسې وینئ، ستاسو توقع همداسې وه؟
کاروان سپ
bale bale stasi gagauru merabani zalmay sep merabani tasi khabar o tadawam barkay
o bakhshi salamun asarwan sep gag behin ratlo او تاسو څه سوال لرئ؟ ما
زما سوال دا و چې د انتخاباتو کومې نتیجې چې تر اوسه پورې څرګندې شوې دي، ستاسو توقع هم همداسې وه چې داسې به ووټونه یا رایې تقسیمیږي؟
او سروان صاحب، داسې دی ګوره چې پاکستان تاریخ او بیا چې وګوره چې پاکستان کې واکمن څوک دی، او هغه واکمن څوک غواړي چې راشي په دې ملک کې، هغه سره د هغه یو بی ټیم جوړ شي که نه، نو هغه د پاکستان فوج دی. نو دغه فیصله پاکستان فوج کوي چې څوک به راځي او څوک به حکومت جوړوي. نو دغه اوس چې کوم الیکشن وشو 2024 الیکشن چې کوم دی، دا ډېر انتهایی کنټینشیس دی، دغه ډېر انتهایی کنټروورشیال دی. او په دې کې کومه نتایج راغلي دي؟ یې دی خدا خیالو د حکومت یا هغه د حکومت چې کوم اصلي واکداران دي، د پاکستان واکداران فوج، هغه د غوښتل هغه د کوشش وکړو چې په پری پول ریګینګ وکړي، یعنی په انتخاباتو نه مخکې دی لاس وهنه وکړي په انتخاباتو کې، هغه دی وکړه د عمران خان سره. نو دی دا سوچو چې هغه بس ختم شو، اوس به چې دی کوم اوس هغه پسندیده یغه دی ټیم دی یا ګوند دی یا کوم لیډر دی، نو نواز شریف، نو هغه به ډېر په اسانه سره دغه انتخابات وګټي. خو هغه داسې ونه شوه، ولې چې په اوله ځل ډېر زیات ترن آوټ راغلو پاکستان کې، تقریبا 80% ترن آوټ خلک راوتلي وو، ووټونه یې واچول او هغې رای عمران خان ته ورکړې. نو په آخره کې چې کوم هغه کاونټینګ هغه گنتی شروع وه، شمار چې شروع، په هغه کې بیا داسې خبرونه دي چې په هغه کې درغلی شوې ده، ولې چې هغه فارم 45 کوم 15 سالویشتم فارم چې کوم هغه باندې نتایج یو شی دي، او په 20 سالویشتم فارم باندې نتایج بیا بدل شوي دي. نو په دې وجه باندې دی په آخره کې ډېر کوشش وکړو چې د نواز شریف ګوند کوم دی هغه راولي حکومت ته، هغه ته دونه دی یغه سپورټ ورکړي چې هغه حکومت جوړ کړي. خو بیا هم هغه ونه شو. نو په پاکستان کې کوم وګورو، تر دغه تیر لسیزې نه یو د مزاحمت یغه شور دی، سیاست ته خلک ډیر سپورټ ورکوي. هغه که مونږ وګورو چې کوم پښتنو ځوانانو مزاحمت وکړو څو کاله مخکې د پی ټی ایم په جمع کې پی ټی ایم په ګوند چې کوم مزاحمت وکړو بیا د تیرو ورځو کې کوم مزاحمت ولیده شو هغې نه پس د پاکستان کوم عمران خان چې کوم دی په عمران خان نه مخکې نواز شریف چې کوم هغه هم چې کله دا غږ وکړو چې ووټ کو عزت دو نو خلک دغه سره ودرېدل نو هغه چې اوس راغلو نو هغه اوس ووټ کو عزت دو په ځای باندې هغه کوم خبره ده هغه ده چې فوج کو عزت دو نو هغې نه بیا خلک هغه مخ واړولو عمران خان ته یعنی هغه طرف ته دوی ته مزاحمتي سیاست ښکاره شو نو هغه ته کوم ووټونه ورکړل نو په دې وخت باندې که وګورو د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې کوم د هغه ډېر زیات ګوندونه سیټونه ګټلي دي خو هغه ته د حکومت جوړول امکان ډېر کم دی
ډېره مننه زلمی صاحب په دې به وروسته خبرې وکړو چې ولې تاسې وایي چې د عمران خان د حکومت جوړولو چانس کم دی چې ولې دی په دې به خبرې وکړو یو ځل به بیرته لاړ شو پاکستان ته ګلایاس را سره دی ګلایاس صاحب ښاغلی زلمی وویل چې په انتخاباتو کې درغلی شوې ده اروپایي اتحادیې امریکا او بریتانیا هم دغه اندیښنې ښکاره کړې دي هلته خلک څه وایي د کوم ګوندونه د درغلي خبره کوي چې په انتخاباتو کې فراډ یا درغلي شوي ده
که موږ وګورو سروان صاحب که د نتیجو په مجموعي توګه معنی که موږ د پاکستان خبره کوو نو په پاکستان کې د انتخاباتو د سر نه حکومتي اداره د فافین چې په یو ساغه په غمانی سار کوي ناغوی نن رپورت جاری کړی دی چې په پاکستان کې دا انتخابات شفاف او رون انتخابات لکه هغه دا خپل رپورت جاری کړی دی په ځینو ګوندونو کوم د انتخاباتو کې د درغلي خبرې کولو د پاکستان تحریک انصاف ګوند په پیښور کې کوم نه کاندیدان دي ځینو پکې بایللی ده نو هغه هم حالکه کومو کو رغي سربېره چې د نبی نزیات څوکي ګټلې دي او دا غي باوجود چې دی اغوی د ټګۍ تورونه لګبی دغه شانې په بلوچستان ایالت کې په ولایت کې هم دا یو ملتپال ګوندونه یو بغل کې چې دوی انتخاباتي منډیټ چې دی هغه غلا شوی دی په کراچۍ کې متحده قومي مومن چې دی هغه هم مظاهره کړې دي په انتخاباتو کې دا یو عمومي خبره ده چې داسې خبرې مخې ته راځي خو په ډېر تعداد کې د چکم د ترغلي خبرې دي نو هغه موږ ته په نظر مانی یا په هغه رنگ هغه مانی ناراضي خال مظاهره هم شوي دي په شانګله کې هم مظاهره کړې و د پاکستان تحریک انصاف ګوند په لبیانو البته د مسلم لیگ نون یو مخکخ میر مقام ګټلی و او هغه خلاف راوتیو نو یو خال اغشته اندیختې په خپل زمانی خو دا ال نه وای چې په هغه ورځ باندې پاکستان حکومت دا پریکړه نه وکړي چې انټرنیټ چې کوم سہولت او هغه تړلې نو هغه د وجه نه دا خبرې په نړیواله چې کوم کچا ده ک امریکا کې یو دغشانی نوري نړیوال دا اندیختې راپورته کوي نو دا یو پښتنه د پګي چې په انتخاباتو د عامو ټولټاکنو په ورځ باندې په ټول هیواد کې د انټرنیټ سہولت تړل شي به بو نو په نور نړۍ کې خدا سي نغه کې خو پاکستان حکومت دا دریض لري چې د امنیتی وجوهات له وجې بي دا اقدام پورته کړی وو
ډېر مننه ګلایا صاحب دغه تورونو مثلا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم دا تور لګولې دی مثلا ویلي دي چې څو ځلې د دوی په ووټونو په شمیر کې تغییر راغلی دی یا په پخوانیو قبایلي سیمو کې چې اوس په خیبر پښتونخوا کې پوری تړلی دی هلته هم د انتخاباتو نتیجه نه ده اعلان شوې او ځینې ادعا کوي چې دا نتیجه د دې لپاره نه اعلانیږي چې په ووټونو کې تغییر راوستل شي
ګوره څنګه تاسو خبره وکړه چې د فروری پر لسمه باندې د وزیرستان د قومي اسمبلی پخوانی غړی موسل داول چې دی هغه په پیل ورځ باندې په اتمه فروری باندې په ایکس چې پخوانی نوم یې ټوئیټر وو شبکې باندې دا یو خبر ورکړ چې دلته اوسه پوری هغه پولینګ عمل لکه هغه د انتخاباتو څنګه شروع نه لپیل نه دا خبره پټه کړل چې دلته سره واندی د انتخاباتو کې د غي چې کله نتیجه غیر حتمی نتیجه اعلان شوی نو هغه تر مخه هغه په انتخاباتو کې هغه برې تر له وې بلله. نو هغه احتجاج کولو د فروری پر لسمه مانی او هلته په ډزو مانی هغه جوبل هم شو. هغه د فوجي چاونې مخې ته احتجاج کولو چې د نتیجو په قبایلی ضلعو کې هم دا یو دغه شته چې هغه ځینه پخوا خو داسې وو چې د سہولت و نو د رابطو هغه به ډیر کم وو. اوس ټولنیزې رسنۍ دي ټولنیزې شبکې دي نو هر یو شی هر یو خبره ډیر سمدستي توګه مانی له هغه سیمونه اوس را رسی. پخوا به داسې نو پخوا به دا اوس چې کوم ځنډ ښکار شوی دی سروان صاحب کوم د پاکستان نه وګورو پاکستان په 2013 کال کې هم دغه شانې چې کوم د نتیجو راغونډولو کوم نظام او آر ټی ایس به وته ویل دې ځل د نوی نظام الیکشن منیجمنت سیستم یې غکړیو نو هغه هم هغه رنګ کامیاب نشو او نتیجه د ځنډ ښکار شوی. حالکه په کار دا و چې په 8 فروری په 12 بجې ماخام پورې دا نتیجه ټول اعلان شوی وي. نو دې هغه د ټګۍ او درغلیو ته چې کوم د خلکو کم کاندیدان په دې انتخاباتو کې بری نه دي ترلاسه کړي نو هغه خبرو ته هغه دا وته یو شان تقویت هم ورکړي دي. خو د پاکستان د ټاکنو کمیشن په وار وار ویلي دي چې دوی هغه کوم شکایت ترلاسه کړي دا هغه به دوی حل کوي. او بل دویم دا هم سروان صاحب چې د ټاکنو کمیشن دا هم ویلي دي چې څوک د انتخاباتو په اړه مانی هغه لري تحفظات لري نو هغه خپل درخواستونه ورکول شي. او موږ هم قتل چې د پاکستان په خواني وزیر اعظم نواز شریف د منصري یو حلقې نه بایللې ده په لاهور کې ګټلې ده او هغه د هغه د نتیجو خلاف هغه قتل دي الیکشن ټریبیونل ته لکه هغه یو موجود دی یو نظام موجود دی. نو دا چې د ټاکنو کمیشن هم دا دریز دی چې که درغلي چرته شي وینو دا غي به پلټنه هم کوي.
ډیر مننه ګلایا صاحب کور ودان تاسو را سره اوسئ ور بشو شاغلی زلمی ته شاغلی اورنګزیب زلمی څه فکر کوي چې کوم ګوند کولای شي په یوازې توګه حکومت جوړ کړي مرکزی حکومت می منظور دی؟
سروان صاحب دا سیدا چې په دې وخت باندې لکه مخکې مونږ چې خبره وکړه چې یو ګوند چې کوم دی زیاته میجارټي یا سیمپل میجارټي چې مونږ ته هغه اکثریت دی نه دی اخیسته نو ګرانه ده. خو دا وې دغه دي چې دا وې شوې دي پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی هغه کوم اوس چیرمن دی هغه دغه اعلان وکړو سو ساته مخکې چې موږ سره یو سلو اویا سیټونه موږ ګټلې دي. نو هو هغه د هستې دی چې تر څو پورې دغه حکومت دې ګوند د حکومت سره اړیکې نه ټیکړي د فوج سره اړیکې نه ټیکړي نو دا ګرانه ده. هغې نه پاس چې کوم دي دوه ګوندونه دي هغه د پاکستان مسلم لیگ نون نو شریف ګروپ ګوند دی او بل دی پاکستان پیپلز پارټي. په دریم نمبر چې کوم دغه ایم کیو ایم دی کراچی نه نو دوی دغه د امکان دا لري چې دوی یو مخلوط حکومت جوړ کړي.
دا مخلوط حکومت به د چا وي د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز ګمانډر داسې دی
دا اوس خبرې لګیا دي. خو د پیپلز ګوند چې کوم مطالبه ده هغه په بلاول وزیر اعظم جوړې دی کوم مطالبه ده دغه نه به پشان نشي داسې ښکاري. نو چې هغه به وزیر اعظم مطالبه کومه ومنله شي پاکستان مسلم لیگ دا سره ومني نو هغه به بیا دې سره اتحاد مخلوط حکومت جوړ کړي. خو بل سر ته چې موږ وګورو هلته کې د پاکستان مسلم لیگ نن چې کوم دی هغه هم دا مطالبه ده چې نواز شریف چې کوم دی دغه ګوند مشر هغه وزیر اعظم جوړ شي. نو په دې وخت باندې اوس ګورو چې کوم یو پشا کېږي د خپل مطالبه نه نو هغه بل ګوند مشر چې کوم دی نو هغه به بیا وزیر اعظم جوړیږي.
زلمی صاحب یو بل پوښتنه دا ده چې د عمران خان اکثره پلویان دي آزادو کاندیدانو یا مستقلو کاندیدانو په توګه بریالي شوي دي او دوی که او د پاکستان اصول یا قوانین داسې دي چې باید یو ګوند سره تړاو ولري دغه مسله به څنګه حل کیږي؟ مخکې ګلایا صاحب هم دې مسلې ته اشاره وکړه که څم دوی ویل چې په قانون کې داسې لاري ورته شته هغه لاري څنګه دي؟
هغه لاري شته دي خو دغه دي چې د خپل ګوره اوس بیا په ګوند کې دن بیا ټول ټاکنې وکړي نو دغه یو لار ده، بل دغه ده چې د عدالت د لارې، بل یا په بل ګوند کې لکه شته ګوندونه چې کوم دي چې په الیکشن کې حصہ اخیستې ده په هغه کې زم شي، نو دغه لارې دي. دوی هغه مخکې هم د پریس کانفرنس دن وکړو و دوی ګوري چې فائنل اقدام بدای سکی.
ډیر مننه، سلامت اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، تحصیل ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د پاکستان په انتخاباتو او نتیجو خبرې کوو. وربشو بیرته پاکستان ته ګلایا صاحب ته. ګلایا صاحب، آیا هغه کسان چې د آزادو کاندیدانو په توګه بریالي شوي دي خامخا ټوله د عمران خان په تحریک انصاف پورې تړلي دي، او که په دې کې شک دی چې ټوله نه دي؟
سروان صاحب، کتا سیدا هغه وای چې د ملي جرګي او کنه د په ولایتونو کې
په دوړو کې منظور مل ټوله هغه دي
په دوړو کې، په دوړو کې کوم یو خبر وکړو کنه په دوړو کې، نو په ملي جرګه کې یا قومي اسمبلی کې تر سلو پورې چې کوم دي، دې کې صرف دوا یا درې داسې دي چې هغه د ایس ګوند سره تعلق نه لري. دغه شانې په خیبر پختونخوا صوبه کې هم داسې هغه دي چې دوا کاندیدان داسې دي چې هغه ایس یو ګوند سره تعلق نه لري. تاسو دا وایم چې دې کې ټول چې کوم دماندان آزاد دماندان دي، نو زیاتره نه بلکې د ټولو خبره به کوم یو دوه دوه درې نه علاوه هغه تعلق چې دی هغه د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره دی، او هغه دا نوماند کړی وو خو انتخاباتي نخې د ټولو بدلې وي دا چې څومره کاندیدان وګټلې دي، ځکه چې د پاکستان سپریم کورټ د سترې محکمې د غنا او د فیصلې نه وروسته چې کوم ګوند کې دنه داخلي انتخابات وو هغه د قانون مطابق نو هغه نه چې کوم انتخاباتي نخه وا بیټ د کرکټ بیټ هغه ته واخستله، نو ټول نو باندانو ته خو دا د ګوند له خوانه دا غشيبي ټاکل شوی دی. نو دوی اوس موږ هم سار چې دلته په خبر کې شنون کو سره او بلابل او د دې مشرانو سره هم خبرې وکړي، نو دوی دا وی چې دا غړي چې کوم منتخب شوی دا ګوند سره دی، او دا خلکو کې یو کنفیوژن غوندي لګښانی خلک په دې معنی دغه دي چې قانې نه دي چې دا کدي شي لاړ شي. ځینې خبرې تر کې دي شي رواني هم دي په لاهور کې بیګا نواز شریف د پاکستان پخوانی وزیر اعظم دا غي تقریر نه پسته هغه ویلي چې نو ټول ګوندونه ته دعوت ورکړي چې تاسو راشي او یو ائتلافي حکومت ته جوړ کو، مخلوط حکومت جوړ کو. نو هغه نه رسو هلته وګورو په لاهور کې پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری هم موجود دي، او داسې خبرونه هم دي چې هغه ځینی آزادو چې کوم منتخب شوی غړي دي د قومي اسمبلی او د ولسی جرګي او دغه شانې د نورو دغه لپاره، او بلدار چې کوم پاکستان کې کورو نو آصف علي زرداری یو سیاسي مدار دی، هغه ډیر ځت په هلري زیرک سیاستدان دی، نو ځینی هغه معنی داسې خبرې تل روان دي چې کېدې شي ځینی آزاد نوماندان هغه ځکه چې د قانون مطابق په هغه معنی دغه نشته اطلاق نشته چې هغه به روبرو په دغه کې غکیږي، خو د دې لپاره آئین کې او د قانون د پاکستان د ټاکنو چې کوم قانون دی دا هغه مطابق څنګه ما شروع په پیل کې خبر وکړله کله رسمي نتیجې اعلان شي او فارم وصل وختم جاری شي، 15 سل وختم فارم خو هغه فارم دی چې په هغه باندې نتیجې مرتب کیږي او هغه را رسي، دنه پس بیا وصل وختم فارم دی هغه چې کله هغه شي راشي، نو هغه نه پس بیا دا دماندان وخامخه یو ګون سره یو هغه تړاو لري. په دې کې ته یو دلچسپ خبره ده هم کوم چې په قومي ملي جرګه کې یو ګوند دی چې ورته مجلس وحدت المسلمین ویل کیږي، د سره د پاکستان تحریک انصاف ګوند په خوا هم اړیکی وي، نو دا امکان هم شته چې دوی هغه سره شامل شي. د دې قانون کې دوه ماده دي چې دا د ډلې په حیث باندې هم شامل دي شي او ځان هم ورزم کولی شي، نو دا دوه نقطې دي. اوس په دې ته ګوري چې د دې ورزم کیږي او که یو ډلې په هیڅ معنی دوی سره شاملېږي، نو دا دوه خبرې دي. نو دې دوه بیا زکم ضروری ده چې هغه به کدې سره ګوند نه وي، نو دې هغه مخصوص چې کوم ځانګړي څوکۍ دي د ښځو لپاره، اقلیتونو لپاره، لګکیو لپاره، نو هغه به وبای دي. نو دې به دک کوشش روان دي بیرستر ګوهر چې دی اغه د اغه یو مخکخ ته ځکه چې د سپریم کورټ د فیصلې نه پسته اغه مشر چیرمن نه دی پاتې، نو هغه یو مشر دی، یو مخکخ دی، هغه د پاکستان تحریک انصاف مشر هغه نه دی پاغه حساب باندې یو مخکخ وته مونږ ویلی شو.
ډیره مننه، سلامت اوسئ ګلایا صاحب. زموږ بل میلمه شمیم شاهد هم اوس له سټوډیو سره وصل دی. شاهد صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، تاسو توقع و چې انتخاباتو نتیجه به داسې وي او د خلکو توقع څنګه وه؟ متاسفانه له شمیم شاهد سره ارتباط بیرته پرې شوی دی. ور به شو ښاغلی زلمی ته. ښاغلی زلمی، څه فکر کوئ چې د دغو انتخاباتو په نتیجه کې به په پاکستان کې څه ډول یو حکومت جوړی شي، یو قوي غښتلی او که یو کمزوری حکومت؟
سروان صاحب، لکه مخکې چې موږ وایو چې حکومت خو چې جوړیږي هغه مخلوط حکومت جوړیږي، او بیا چې جوړیږي نو مخلوط حکومت چې کوم هغه یو مضبوط حکومت نه وي، هغه یو کمزوری حکومت وي. نو دا حکومت چې جوړیږي دا به یو کمزوری حکومت وي. نو هغه نه پس
نو د کمزوری حکومت په داسې حالت کې چې د پاکستان اقتصادي وضعیت خراب دی، د دې به د پاکستان په اقتصاد، د پاکستان د خلکو په ژوند تاثیر څه وي؟ فکر کوي چې هغه غوښتنې چې د پاکستان خلک یې لري، په خپله پاکستان یې لري له حکومت څخه، هغه به داسې یو حکومت پوره کړی شي؟
داسې دا سروان صاحب چې ډیره ګرانه ده چې حکومت د خلکو کوم توقعات دي هغه پوره کړي، هغه کوم په دې وخت باندې کومه مهنګۍ ده په ملک کې، هغې نه پس کوم سیاسي حالات کړکش دی، دغه باندې به کابو هغه ومندي که نه. اصل مسله دغه ده، په ده چې که دوی یو مخلوط حکومت جوړ کړي او بل سر ته پی ټی آی چې کوم دی هغه په اپوزیشن کوي، نو پی ټی آی به دوی ته په دوی هغه به جلوسونه کوي، جلسې کوي، هغه به دوی ته ډېر ټف ټایم ورکړي. دوی به دوی ته پرې نه دي د مخلوط حکومت چې دوی حکومت وچلای. نو دغه یو غټه ستونزه به وي. نو دې ته ګورو چې کدی چیر مخلوط حکومت جوړوي نو دوی به دا څنګه ټیکل کوي دغه ایشو، او پی ټی آی چې کوم دغه به څونه ټف ټایم دی ته ورکوي. نو او بل دغه حکومت که چیرې داسې په دې توګه په دې انداز روان شو، نو دغه هغه لایف سپان چې کوم دی دوی به تر ډیره موده پورې د حکومت ونه چلوي. بیا دوی داسې دي چې کچیرته کې دا درې ګوندونه چې کوم دي، چې هغه پاکستان پیپلز پارټي ده، د هغه پاکستان مسلم لیگ ده، او بیا که په هغه کې د ایم کیو ایم چې کوم دی هغه هم شامل شو، نو دوی چې کوم هغه مینیفیسټو یا منشور چې کوم هغه کې اختلاف شته، نو دوی به څنګه په یوه نقطه باندې راغونډیږي؟ دا هم یو مهم سوال دی چې په روانو حالاتو کې به موږ ګورو چې دا هغه به دوی څنګه ټیکل کوي. نو ښکاري داسې چې دا به ډیره ګرانه وي، اول چې دوی حکومت چلای، بیا د خلکو کوم ایکسپیکټیشن دی، کوم توقعات دی هغه پوره کی، نو داسې دا په نظر نه راځي چې دغه کې به دوی کامیاب شي.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. زموږ اوریدونکو هم د موضوع په اړه نظرونه څرګند کړي دي، دا به سره واورو. بیا به وګورو چې میلمانه د اوریدونکو په نظرونو څه وایي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه خپل نیکې هیلې سلامونه د ازادي راډیو په ټولو کارکوونکو ته وایم. د پاکستان د حکومت څخه هیڅ تمه موږ نه لرو. که چیرې د عمران خان ګوند دغه انتخابات وګټله، نو شاید چې د افغانستان سره بې اړیکې نو کوي سمې پر مخ ولاړ شي، او که دا وي چې نورو ګوندونو دا دغه انتخابات وګټله نو دغه کړه، نو بالا بیا د افغانستان سره به
پاکستان کې د افغانستان په هکله نظرونه منفي وي، ځکه څلوېښت کاله په دغه افغاني جغرافیه کې اور د پاکستان له لاسه بل شوی ده، او دغه اور به تر هغه پورې نسي مړ چې پاکستان نیک قدم پورته نه کړي، که زموږ په حق کې نیک اراده ونه لري. داسې وینئ چې هر څوک چې د ده خوښ وي هغه پر دغه کابل باندې واکمنان شول، دا هغه باوجود مرلا د اور په جغرافیا باندې دغه په خپل نړیوالو ته مشهور ساتل سوی یو روزه کوم د کله او اسرانه تر لرم چې زموږ په کلب شنیت ولري که هر رقم ست درازم یا ولسم شری راشي ځکه هم دا د دوی د پوسټ پالیسی ده او هلته ست درازم یا ولسم سر نس کولای شي د پوسټ لوا که ځان وباسي.
د ازادي رادیو د څاوریدونکو نظرونه مو سره واوریدل. ور به شوملمنو ته شاغلی شمیم شاهد ژورنالیست د شیبه د ټلیفون لاري له استودیو سره وصل دی. شاهد صاحب تاسو تر کله مهم موږ دي دوه اوریدونکو نظرونه خبره کړل. البته افغانان ول افغانستان ای ټلیفونونه کړیو دی و نظر دا و چې ک عمران خان بریالی شي او د پاکستان وزیر اعظم شي نو افغانستان سره به د پاکستان اړیکی شي. دی بل نظر دا و چې ک هر څوک په پاکستان کې وخت ورسی کی افغانستان سره اړیکې نه کیږي. د د په نظر په پاکستان کې اصلي واک او قدرت د پوز پلاس کیږي او هر څه چې پوز غواړي امغه سی کیږي. یعنی وزیر اعظم څه اختیار نه لري. تاسو څه ورته وایست؟
مننه زوم د قوامه چې په پاکستان کې همیشه تن له سیاسي ګوندونه دا ډېر به اختیار پاتې شي د دګي زبوب په سیاسي جماعتونو کې او په پروتول ټاکرو کې مداخله کیږي او دا غوږی د وژنې سیاسي جماعتونو کې هغه قوت او طاقت نشته چې کم پکاري د پیسو لپاره. د افغانستان او د پاکستان مسله ډیره زیاته خطرناکه کړه. تاسو وګورئ نو په دې سات کې د افغانستان سره چې د چا نظر او چې هغه د افغانستان سره تعلقات خو کولو غوښتلی وم او هغوی کولی هم شو. نو هغې کې یو ملتپاله ګوندونه او بل چې کوم دی نو مذهبي ګوند جمعیت العلماء اسلام. نو په خیبر پختونخوا کې د دواړو ګوندونو ته ډېر زیات شکست ورکړی شو او دا د توقعاتو برعکس و ځکه چې ښکارېده داسې چې په ټول ټاکنو کې به ټیک ته د پاکستان تحریک انصاف حمایت یافته آزاد غړي زیات راځي خو ورسره دام ښکارېده او دا وا چې جمعیت العلماء اسلام چې کوم د مولانا پرلی رحمان ګوند او ملت پال ګوند عوامي نېشنل ګوند هغه ته هم خلک چوکای ورکړي. د دې درې واړو تقریبا مقابله ډیره برابر وا خو تاسو کاته چې ټول ټاکلو کې دا دواړو ګوندونو د مینځ لاړو او په دې کې هغه د خبره داسې و چې دا زمونږ ملټری اسټابلیشمنت چورته مو وایو غټ قوت چې مدخ کړي نو هغه د پیښلې داسې زر زر وکړي چې عمران خان او د عمران خان ملګری عادل د کې په پښتنو کې مظلوم ثابت شي. واځ په پښتنو کې نه بلکې په پنجاب کې مو خو په پنجاب کې هغه ته هغه رائے ور نکړي شي چې کوم دل د کې په خیبر پښتونخوا کې ورته ملو شي. نو غټ وجدار چې زمان اندازه دا ده چې کې عمران خان په خپل خو دغه وزیر اعظم هیڅ امکان نشته چې تر څو پورې هغه د جیل نه راوتل نه دی او دغه ګوند چې کوم دی نو هغه په حال شوی نه دی په هغه باندې هغه آلریډي ډسکوالیفای شوی دی. نو چې تر څو پورې د هغه فیصلې نه شوي تر هغې پورې خو د هغه اول د وزیر اعظم هیڅ امکان نشته او بلکې د هغه راشي یا د هغه د ګوند بل سړی راشي نو هغه به هم داسې بې اختیاری لکه عمران خان چې په دغه تیره دوره کې و. نه عمران خان داسې نشي کولی چې د دغه غړ غټ قوتونه چې کوم چا سره طاقتور اداري دي دا هغې نه سرغړونه کوي.
ډیره مننه شاهد صاحب. اورنګزیب زلمی صاحب ښاغلی شاهد یادونه وکړه چې ملت پالو ګوندونو انتخابات یو مخوبه ال هیڅ کلم شاید د سنی شي چې د عوامي نشتل ګوند په خپل اصلي مرکز خیبر پختونخوا کې یوازې یو صوبایي چوکي وګټي. د پختونخوا ملي عوامي ګوند هم وضعیت د دمداسي دی. د دې دلیل څه کېدای شي؟ خلک له دوی نه مایوسه شوي دي که څه چل دی؟
زبر اعظم دغه ته سوال ته جواب وایم. اول چې تاسو کوم یو کس فو کال کړو هغه ته پوسو کړو چې عمران خان راشي نو هغه به تعلقات د افغانستان سره خکې او که د نور ګوندونه نو هغه هغه نه دغه ته منو. نو یو هو شاهد صاحب چې کومه خبره وکړه چې کچیرته کې د کوم کم پرسته ګوندونه راغلي وه نو دا په دې کې بیا خپل هغه رول لوبولی شي. خو هغې نه پس که مونږ ګورو چې مخلوط حکومت جوړیږي په هغه کې نواز شریف راځي، نو نواز شریف مخکې هم د چوکۍ نه بدل رکړی شو چې هغه غوښتل چې د هند سره تعلقات سم کړي، او بل هغه د هند وزیر اعظم سره کوم اړیکې وې، نو دغه یوه مین خبره وه چې هغه د خپلې څوکۍ نه لرې کړی شوی و. اوس هم پرون چې دوی کومه وینا وکړه چې وکټری سپیچ ورته وایي چې وکټری خو نو پکې هو وکټری سپیچ ورته وایي، نو په هغه کې اول دا خبره د ډیره په کلک وکړه چې که دوی حکومت جوړ کړي نو دوی به خپل ګاونډیانو سره اړیکې ټیک کوي. نو هغه یو خو ګاونډي دغه دی چې د کوم هند دی دغه سره دی په هغه باندې فوکس وي، خو بیا د افغانستان ګاونډي چې کوم دی دغه سره به دی تر څو پورې دوی کوشش وکړی شي چې هغه سره اړیکې ټیک کړی شي. نو دغه یوه خبره ده چې لکه کدی نواز شریف حکومت راشي نو د هغې نه اکسپیکټیشن څه نه څه توقعات د هغې نه شته دي. بل تاسو کوم سوال وکړو که تاسو بیا غا سوال ریپیټ کړئ.
زما سوال دا و چې ولې
صحیح شو د داسې غدای لکه مخکې ما وویل چې په پاکستان کې ګورم د اوس نوې کل چې کوم دی هغه غواړي مزاحمتي سیاست، نو هغه مزاحمتي سیاست یو هغه دی چې کم پرسته ګوندونه دي د پښتنو مزاحمتي سیاست کوي، او په هغه کې کوم دغه اوس زمونږ تحریکونه دي چې په هغه کې پی ټی ایم دی هغه کوم سیاست کوم سټرګل کوي کوشش کوي، نو هغې ته ډیر زیات سپورټ ملاوېږي. هغې نه علاوه هغه ګوندونه چې په پاکستان کې د هغې پاکستان مرکزي ګوندونه دي او د پاکستان دپاره سټرګل کوي په هغه کې لکه عمران خان چې په هغه په ټولو صوبو کې پاکستان کې د هغې سپورټ شته دی، نو هغه ګوندونه هم په پاکستان کې دننه یو مزاحمتي سیاست چې کوم دی هغه ته ډېره واده سپورټ ورکوي. خو د بده مرغه چې زمونږ کوم کامی پارلیماني ګوندونه د پښتنو دي چې په هغه کې عوامي نېشنل پارټي دی، په هغه کې پښتونخوا میپ دی، یا نور وړوکي ګوندونه لکه شیرپو سیپ شو یا نور، نو دغه چې کوم دی دغه په انګریزي کې چې ورته وایي چې اپیزمنت پالیسی، دا چې څونه دوی ته ډب ورکوي دوی نورم په هغه اپیزمنت پالیسی ته راځي، دوی هغه سره نورم اړیکې ټیکای در دوی نورم ملاو ته سمایي چې مطلب بلم سم ډب راکوه، نو په هغه وجه باندې دوی چې کوم دی په دې ټول ټاکنو کې دوی ته هغه سپورټ ملاو نه شو چې هغه کوم مخکې دوی ته ملاو شوی و. که مونږ وګورو بچا هند په وخت کې چې هغه کوم الیکشن شوی و په هغه کې 1908 کې، بیا هغې نه پاس 1908 کې کوم الیکشن شوی و په هغه کې هم ډېرې ستونزې وې، خو دوی سره د بچا هند سره اولس ولاړو په ټول ټاکنو کې، هغه ته یې ښه سپورټ ورکړ چې بچا هند په خپل په صوبه کې حکومتونه جوړ کړي دي کانګرس سره. نو ولې د هغه مزاحمت سیاست و، نو اوس هم هغه مزاحمتي سیاست چې کوم دی هغه ته ډېره وده ملاو شوې ده، خو د بده مرغه چې کوم زمونږ ګوندونه دي د پښتنو غټ ګوندونه پارلیماني ګوندونه دي هغه د مزاحمتي سیاست په ځای باندې یو اپیزمنت پالیسی اختیار کړې ده چې هغه تر اوسه پورې دوی ته ګټه نه ده کړې.
ډېره مننه کور ودان شاهد صاحب. همدغه پښتنه له تاسې نه هم کوم خپل توپیر هغه دا ده چې ځینې وایي چې همدغه ملتپال ګوندونه باید په ځان کې تغییر راوړي، بالکل کورني ګوندونه شوي دي، مثلا پلار لاړی زوی شو د زوی بیا لمسی شي، په دې شکل سره دا ګوندونه د یوې کورنۍ په کنټرول کې دي، نو ځکه خلک ورنه مایوسه شوي دي. فکر کوي چې له دې انتخاباتو وروسته به دا ګوندونه په خپل جوړښت کې بدلون راولي؟
د زلمی صاحب د خبرې سره زه څلګ اختلاف لرم. هغه اختلاف زه دا لرم که چېرې دغه ملتپال ګوندونه که د لر او بر یو افغان په ځای باندې پېښور او لاهور یو اسلام آباد وي، نو کېدی شي دوی ته د اسټبلشمنټ فیور ملو شي، او دوی ته به کېدی شي دا ملتپال ګوند زمان اندازه داره زه چې ګورم د 1908 او د 1906 حالات ډېر بدل وو، اوس حالات ډېر بدل دي. او دلته کې چې ملتپال ګوندونه که هغه محمود خان دی او که هغه عوامي نېشنل ګوند دی، دوی ته چې څومره دړکه میلاویږي نو دا هم په دغه لارو بر یو افغان باندې میلاویږي، دوی ته نقصان کیږي. او اوس هم دا حالت دی چې تاسو وګورئ چې دا دی مزاحمتي سیاست خو پاکستان تحریک انصاف چرته کړی نه دی، هغه خو د عمران خان دپاره هر څه کوي، خو هغوی د صوبایي خود مختاری هغوی سره نشته، د ګاونډي هیوادونو سره د ښو تعلقاتو څه پالیسي هغوی سره نشته، د ملکی معیشت څه پالیسي هغوی سره نشته، خو ولس ته په یو جذباتي ناره باندې راغلی دی او هغوی دا وایي چې عمران خان سره ډېر زیات ظلم شوی دی. زه دلته کې د سوابای او د بنیا په ډېرو پولنګ سټېشنو کې پخپله ګرځېدم، په ګراوند باندې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم حمایتي یافته آزاد امیدواران دي، نو د دوی پوزیشن ډېر کمزور و. حقیقت دا دی چې دلته کې په دې په سنټرل پښتونخوا کې، په مرکزي پښتونخوا کې چې موږ ته ورته پېښور وادي وایو، په دې کې د عوامي نیشنل ګوند یا مقبولیت زیاتو، سپورټ زیاتو، داسې په جنوبي پښتونخوا کې د جمعیت العلماء اسلام زیاتو، خو چې ټول ټاکنو ریزلټ راغلی نو ډېر مختلف و. او زمونږ اندازه دا ده چې زمونږ پښتنو یو ځل بیا د جذباتو نه کار اخیستلی او بیا یو داسې طرف ته روان شوي دي چې کوم کې دوی لس کاله زاړه پراته. که تاسو وګورئ نو په دې لس کاله کې عمران خان دلته کې حکومت کړی دی په دې پښتونخوا کې، هغوی ته څه نوي ملاو شي. بل تاسو د مورسی سیاست خبره وکړه، نو دا یو خبره صحیح ده چې په سیولای سوسایټۍ کې دا نه، خو که تاسو وګورئ نو په هند کې هم داشته، دلته کې په پاکستان کې هم داشته، په بنگلادیش کې هم داشته، په افغانستان کې هم داشته، په سریلانکا کې هم داشته چې مورسی سیاست شته. بلکې ایون چې تاسو که وګورئ نو په امریکا کې هم د بش خاندان او یا د بل کلینټن خاندان چې کوم دی هغه همیشه تنله چې په ټول ټاکنو کې موجود دي، نو هغه ګوندونه هغوی که هغه ریپبلیکي که هغه ډیموکریټي، نو هغوی ته خلک رایه ورکوي. زه دا وایم چې دا بدوم دي خو دا خوم دي. د هغې غټه وجه دا ده چې دغه مشرانو که هغه باچا خان دی، که هغه ولی خان دی، او که هغه د هغوی فامیل دی، نو هغوی د دې قوم دپاره، د دې ولس دپاره یو اواز اوچت کړی دی. دا اوس یو جدا خبره ده چې پښتنو دغه اواز نه دی اورېدلی، پښتانه پرې ځان کاڼه کړی دی او نورو قومونو دغه اواز اورېدلی دی، او ځکه د باچا خان او د باچا خان د فامیل چې کوم دی نو هغه ډېر زیات عزت کېږي. هغوی مطلب د امن پرامن سیاست کوي، هغوی د جمهوري سیاست کوي، په دې وجه باندې هغوی دلته ماتې خوري. او په پاکستان کې جمهوریت برای ناموس پاتې شوی دی. پاکستان کې که نواز شریف راځي نو هغه به مطلب د پوچ سره حمایت کوي، او د پوچ خبرې به مني. که پیپلس پارټي راځي هغه به مني، که بل ګوند راځي هغه به مني. عمران خان چې اوس راځي نو اوس مونږ ته معلومه ده چې د پرونه راسې د عمران خان کوم ملګري چې کوم دي نو هغوی سره خبرې اترې روانې دي چې هغوی به د هغه شرطونه مني د اسټبلیشمنت چې کوم هغوی غواړي.
ډېر مننه، سلامت اوسې. بیا به هم دې څو اوریدونکو نظرونه واورو. په پاکستان کې زموږ همکاران له څو تنو سره ژغېدلې دي، دوی خبرې به واورو. بیرته به ورشو میلمنو ته.
موږ په دې وجه باندې د ملګري د پښتونخوا بلیم پارټي د راستلې دي، او موږ به تر ساعته ولاړو چې موږ ته 47 نمبر فارم نه راکړي، او د دې د الیکشن کمیشن پر ویب سایټ باندې دغه د ازمر ریزلټ اپلوډ کړی نه.
تاسې زموږ اخله ازادي رادیو اوري. په روانه خبرونه کې د پاکستان په انتخاباتو خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د پاکستان د سیاسي چارو شنونکي اورنګزیب زلمی، ژورنالیست او د سیاسي چارو مبصر شمیم شاهد، او همدارس زموږ خپل همکار ګلایاز له پاکستان را سره دی. زلمی صاحب، تاسو دې شاهد صاحب خبرې واورېدلې، د دوی سره اوس تاسو څومره موافق یاست؟ دوی وایي چې د مزاحمتي سیاست خبرې عمران خان هم داسې مزاحمتي سیاست نه درلود، لیکن تاسو یو خبره وکړه چې د یو څوک چې مظلوم واقع شي د پښتنو کې دغه یو اغشته چې بیا دغه پلبي توپ کوي. لکه چې
سروان صاحب داسې ده چې د شمیم صاحب خبرو سره زه اتفاق لرم، او زما چې کوم یو خپل دریځ و هغه یو اسپیکټ و دغه چې تاسو کوم سوال کړی و. مونږ کو ګورو ګوره په یو وخت باندې به مونږ ملایان چې لګیاو هغه به جهاد خبرې کولې، مونږ به په لاؤډ سپیکر کې هم جهاد اورېده، جمعه ته به تلل تک به هم جهاد خبرې وې. نو زمونږ په وطن کې د جهاد خبرې ډېرې وې او بیا د افغانستان جهاد، نو پښتانه به ټول روان و جهادونه به کول. نو ولې هغه یو برین واشنگ دیتا کېدلو، دیتا یو شای انکلکیټ کېدلو، بار بار به دی دماغ ته اور منډلې شو چې جهاد دی. هغه په کتابونو کې هم، هغه په جماعت کې هم، هغه په لاؤډ سپیکرونو کې هم هغه خبرې کېده. نن چې کوم دی هغه د عمران خان خبرې روانې په ټوله میډیا باندې، د نواز شریف خبرې روانې په ټوله میډیا باندې. نو چې چېرته کې ته د پاکستان ټی وی ولګوې، پاکستان ریډیو ولګوې، نو په هغه کې دغه خبرې، نو دا خبرې چې کله روانې، نو دغه بیا هغه خلکو تا دماغ تا انکلکیټ کیږي، هغه ته اور منډلې شي. نو هغه بیا یوه ورځ به، دوه ورځ به، خو دریمه ورځ د هغه جذبات هم وي، نو په هغه باندې اثر کوي. نو د پاکستان میډیا چې کومه ده، هغه ټوله په دې باندې توجه ده، دغه موضوع د هغې مرکزي موضوع هر وخت. نو دغه یوه خبره ده چې هغه په پښتنو علاقو کې، په پښتنو ځوانانو کې ډېر کار کړی دی او کار کوي. نو دا خبره ده چې د پښتانه چې کوم دي، شمیم شاه صاحب خبره چې وکړه، بیا جذباتو کې راغل. نو دا واقعي ده چې جذباتو کې دی راځي. او بل دا زمونږ د نوی جنریشن چې کوم دی، نوی کول چې کوم دی، هغه ډېر د خپل تاریخ نه، د خپل سیاسي زخمونو نه، چې کوم زخمونه دي، هغې نه هم نه دی خبر چې ما سره سره روان دي. نو په دې وجه باندې هغه یو چې موږ ته په پاکستان کې چې مطالعه پاکستان، بیا ډېر خلکو ته چې مغال ته پاکستان، نو هغه هغه ویلې دی، هغه ټول عمر په سکول کې هم، هغه په ټی وی باندې هم ګوري، نو د هغه ډېر اثر دی. نو دغه یوه وجه ده چې پښتانه د سټا یخ شوي دي، مایل شوي دي. د هغې نورم بیا وجوهات شته دي، ډېر وجوهات یې شته دي چې پښتانه کوم ځوانان دي یا کوم ګوندونه دي. د هغې تاسو خبره وکړه، زه نه ریپیټ کوم چې هغه یو د فیملی سیستم پولیټیکس را روان دی، دغه هم د هغې وجوهات شته دي. بیا که موږ وګورو د پښتانه چې کوم دي په پاکستان کې، که هغه ډېر هم ځان پاکستانیان کې، لکه ما خبره چې وکړه چې اپیزمنت پالیسی دی اختیار کړې ده، هغه واقعي دی اختیار کړی ده، خو که دی ډېر هم ځانونه ډېر هم پاکستانیان کې، بیا هم دغه ریاست ته دی قابل قبول نه دی. اول اعتماد په پښتون نه کوي، او بیا په هغه پښتون خو بیخي نه کوي چې هغه د یو کم پرست ګوند سره تعلق لري. او که بیا کوي، بیا به په هغه پښتون باندې اعتماد وکړي اول چې هغه د یو د ملایانو د ګروپ سره، فضل رحمان گروپ سره، فضل رحمان شي یا نور شي، دا هغه سره تعلق نو اول پابند اعتماد کوي، هغه د خپل خلک دی، هغه د خپل یوز کوي، هغه خلک چې هغه ویکټم د پاکستان سټډیز، د مطالعه پاکستان چې موږ ته هغه ښکار شوی وي، نو په هغه باندې اعتماد کوي. بیا په هغه پښتانه چې هغه سوچا پښتانه وي، د پښتنو سوچا سیاست کوي، هغه قوامي نېشنل ګوند دی، که هغه پښتونخوا میپ دی، په هغه باندې اعتماد کول د دې لپاره ډېره ګرانه ده.
ډېره زیاته مننه کور ودان. ګلایا صاحب، تاسو ډېر منتظره شوی وبخی، دا راته ویلی شي چې نتیجو د رسمي نتیجې به کله اعلان شي؟ ګلایا صاحب
زماغه،
او بله راځي، ستاسو غږ راځي.
ښه ښه، شمیم صاحب ته هم زه هرکلی وایم، زموږ مشر دغه کومه خبرې وکړې، بالکل سل په سل صحیح دي. بل دا چې سروان صاحب څنګه تاسو خبر وکړه د نتیجو، نو د قومي اسمبلی صرف یوازې نه نتیجې پاتې دي، تا اوسه پورې را رسېدلې نه دي. د پاکستان د قومي اسمبلی یا د ملي جرګې 215 څوکو مړه د انتخابات ترسره شول، او په دې کې تر اوسه پورې صرف نه نتیجې پاتې دي چې هغه اوسه پورې نه دي اعلان شوي.
خو غیر رسمي
چې سبا پورې او بل دا چې په پنجاب صوبه کې، پنجاب ولایت کې صرف یو نتیجه پاتې ده، هغه لا نه درغلی، نور ټولې بشپړې شوې دي. په بلوچستان ایالت کې، په ولایت کې صرف درې نتیجې چې دي هغه پاتې دي، هغه لا اوسه پورې نه دي را رسېدلي. او دغه شانې د خیبر پختونخوا خبره کوو، نو د خیبر پختونخوا 112 حلقو یا د سوخو نتیجی چې دی هغه غیر حتمی دا تاسو دا غیر حتمی نتیجی دی
ډیر مننه ډیر مننه شاید صاحب کم وخت لرو کړه سلند راتو وایس تاسو په خیال دی راتون کې حکومت چیلنجونه بسوي دوه دوه یا درې راتو وایس
ټول غټ چیلنج چې کوم دی هغه معاشي زمونږ د پاکستان معاشي حالت ډیر زیات خراب دی او بل چې کوم دی نو د امن امان صورتحال ورته می انتظامی صورتحال ورته می دا ډیر غټ غټ مسلې وي
ډیر مننه سلامت اوسه یعنی دغه دوه مسلې تر ټولو لوی مسلې دی کور ودان ل شاغل شمیم شاهد او رنگزیب زلمی او ګلایا سخه ډیر مننه او لتا سیوردونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه یوري